Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغې 28 او د فبروري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. قادر جلالو فرا سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجر موټرو ماینونه چاودلی دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوي داد محمد بطار آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې دوو رنجر موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتی په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلی دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشپونه ورکوي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشپونو یا بورسونو ورکړه ودروله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي، خو د ورکول کېدونکو بورسونو شمېر نه دی ښودلی. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. دا بند چې لومړی پلای کار په 1980 کال کې پیل شوی و، د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون وویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخوده چې دغه هیواد ته د 8 وړو رسېدلو لوبغاړو ازمایښت منفي دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د 8 افغان لوبغاړو او د هغو د 3 اداري کارکوونکو د کورونا ټیسټ مثبت ښودل شوی و. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا خبرې به د منشن په امنیتي کنفرانس کې وشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅه کوي، خو طالبان بیا وایي یو پلاوی یې لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی دی.
د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
حق کې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې. د پلوچرخي او پخوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې لبندیانو سره په ناوړه چال چلن تورن نشي.
طالبان وایي د امریکا شارژ دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړې.
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکاتو وروستی حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. دا چې څنګه اسمت څاروانی تفصیل در اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یوه راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په زلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډله چې په دوی کې د پاکستاني طالبانو تحریک، جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونکړي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پولچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې تر دې مخکې هم په حالان کې د شوروي اتحاد د یرغل د مودې د افغانستان درې استخباراتي چارواکي په ورته جرمونو محاکمه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پولچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندانو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پولچرخي محبس قومندان و. څارنوالې مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1907 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه په یاد شي. رفیف په 2001 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدای شي. که څه هم عبدالرفیف دارادوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندانو، خو څارنواله آغلې بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړې او د دې قضیې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1980 لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
و موریدل چې د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پولچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 80 لسیزه کې په پولچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي وو. له ښاغلي فروتان سره عصمت ساروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي وو او دی د هاګ محکمې د تورن کس په اړه څومره پوهیږي.
ما د 80 لسیزې شپږ کاله د پلچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړي دي چې موږ یې د پلچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړني لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت له زرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په همغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلچرخي له وحشته ډک زندان عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شمیرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومی چې له کومې حزبي ناحیې څخه یې راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت یې په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پښه یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړی کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
اوریدونکو دا مرکه مو واورېده. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په اتیایمه لسیزه کې په پلچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری طالب پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې امریکایي لوري ورته ویلي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایدن خبرې په رسنیو کې سمې نه دي تعبیر شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د شپاړس اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی سره د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اجرایي فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3 میلیارد په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي او 3 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه په ویانا کې هم خبرې دوام لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې له سترو قدرتونو سره د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونۍ اعلامیه کې وویل چې دواړو خواوو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوری هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر ازادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له دې چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو $1 میلیارد کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر ادعاو شک کړی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو ویډیو کې وویل چې له کریمیا ټاپو وزمې څخه د پوځي ځواکونو وتل پیل کړی دی، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې پر دې ژمنې شک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن د اوکراین په ختیز کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همدار است د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوب سیمې څخه د ټانګونو، زغرګاډو، پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوب سماونی ولا او له خپل خاوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترینګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خود اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیوي پیغام کې یې وویل
موږ په یوه ګډه هیله متحد شوي یو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشحاله ژوند په هیله موږ د دغو ټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غواګی په دې هیله چې نن ماسپخین د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم واوري. بحث جالب دی، پردیپ کې خبرې کیږي چې آیا نړیواله ټولنه به له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي او که هو څه وخت؟ دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی همدا مهال هم د قطر په سفر بوخت دی. هلته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی تازه وایي چې له بهرنیو او اروپایي ډیپلوماتانو سره یې کتلي او هغوی د ښه تعامل ژمنه ورکړې ده. په همدې سره دغه خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. د خپرونې پاتې شیبو کې له اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. اجمل اندمو د خپرونې دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د بېوزلۍ او بیکارۍ په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پوله ساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتې او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې پکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبي لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پوله ساتلو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پېښه داسې مهال کېږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تک تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې 1.5 تنه ناستي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. 2 کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد، یعنی 3.5 ملیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3000 تر 5000 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو ادا کوي چې ایراني پوله ساتو د نیولو پر مهال وهلې ډبولې ده.
قاچاق کوونکو موږ له هراته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پوله ساتې راغلل، ومونه شوای کولای چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. د دوی د بیازلي واکمنېدو له پیل راهیسي نږدې 1500 تنه بېرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقاني ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمېر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هېوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط 6 میاشتې تېرېږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم دا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپلې تازه ګڼې کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په یو دیرشمه نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې وای بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د ده په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکی وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټی له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروایۍ تورن کړی او د ځینو له خولې د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي اووه میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروایۍ ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې یو وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست له پنځلسمې وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون دا له سختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خپرونې بیا د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي. په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې په اړه پریکړه وکړه چې درې نیم میلیارد ډالره دې د سپتمبر د یولسمې نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي او همدارنګه درې نیم میلیارد ډالره نور د مرستندویه سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا غور خبرداری ورکړې. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي آن هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکي کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلی حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډېر بې وسله او لږ هیله مند. اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مو ثبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم، زما د غرام د خبرونو سره د ډاکټر زندان د بشری سره مو خبرې کوم. په نوم یو ولایت ورغلی چې موږ کار دی ما ته راغورې کړي شکه کړي چې رې کې چې موږ کار دی شپ په دغه ته وناري پر مزغې ته وناري وو چې شنه یې د نسکان نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوان ته کار غوري چې ار څوک ما ځا غوري د نو خوان ته کار غوري چې موږ کار دی هغه کوي خوړه کوي نه د کار مخ نه لري یا دې کومه کو سره وکړي چې موږ کار دی. السلام علیکم،
زه دا چې لسی ته خیوه کې اوسېګم او خیوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریب او قربو ته نور رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي. دا خو دسې خلکو ته ورکول کېږي چې روغه شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور ته ځي او د غریب او قربا خلکو ته نه ورکول کېږي.
پکار دوه ته مو د سلمند ویلات واشیر ولسوالۍ د مرکز سیمه وی د لوی پانات لسمه څخه
زموش سن دغه د زموش په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دیسم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
زله ایران خبرې کوم ما عبد الله کوم کوم کنه راځي دا موضوع څنګه ورکړي دا ولایت وګور چې څومره غدي ورسوالي دي داخله غدي ضرور ډیر وخت یې موږ نه شپږونه سکیږي دغه د کلاغلیو ولایت چې راغته ورته ولایت ورته سره خپل پامه
تاسو پیغامونه وو چې مکتمو راسته ولې وو وس هم دومره نور خبرونه کیسه ما هم کار کړم